السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه امید زهیر مالمو د خبري مجله کې هر کله کوم. لومړی لاند خبرونه واوري. د سره صلیب او سیمیاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې بشري وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د فدراسیون پرون یوې اعلامیې کې لیکلي د مرستو د رسولو لپاره یوې نوې تګلارې ته خورا زیاته اړتیا لیدل کېږي. په بیان کې ویل شوي دي چې د دې کړکېچ د عواملو د جرړو موندل د بشري مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیا کتنې پرته ممکن نه دي. تفصیل به وروسته په راپور کې واورئ. د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو حکومت پر ضد د ځایي خلکو له اعتراض وروسته د امرالله صالح په مشرۍ زرغون بهیر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو ادعا کړې. دې بهیر لیکلي دا اختلافات د طالبانو حکومت د لوی درسیز فتح الدین او په دې وزارت کې د نورو چارواکو ترمنځ چې اوس د حل لپاره د طالبانو مشر یو پلاوی ټاکلی دی. زرغون بهیر په خپل ایک شبکه زیاته کړې ده یوازې یو مشروع او د خلکو په خوښه ټاکل شوی حکومت دا ستونزې پای ته رسولی شي. خو د طالبانو حکومت بیا تل په خپلو لیکو کې د خپل منځي اختلافاتو موضوع ورت کړی دا. ورونی یو شمیر رسنوی خبر ورکړ چې د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې ځای خلکو دی او ملکی وګړي د وشل کېدو په خبرګون کې د طالبانو د حکومت پر ضد لاریون کړی. لا تر اوسه په دقیقه توګه د دې کس د وشل کېدو په اړه معلومات نه دي رسنی شوی او د طالبانو حکومت هم چوپ دی. خو له دې اعتراضونو په خبرو شوی ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د سیمې خلک د طالبانو ځواکونه خپل کورونو ته په ننوتو او خپل سړیو تورنوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. ازبکستان وای دوست پنی پټلې هغه پروژه چې منځنۍ اسیا د افغانستان لالې پاکستان سره نخلي د 2020 کال پر سوي کې پاتې رسیدي. فرند نیوز خبري اژانس د منځنۍ اسیا د روانو چارو خبرونه خبروي. پرون راپور ورکړ چې د ازبکستان د ترانسپورت وزارت مسیال جسور بیگ چوریف د تاشکند پنګونو په دریم نړیواله ناسته کې چې پرون یې دوی مو روسي ورځو په اړه څرګندونه وکړي. د دې خبر پر بنسټ اغلی چوریف دا پروژه د ازبکستان لپاره د هند تر سمندر پورې مهمه ترانزيټي لار وبلله. وی ویل چې دورګاډي د دې پټلې په بشپړې دوه سره به ازبکستان ته د تجارتي مالونو په وړو راوړو کې لپی 3-5 ورځې پورې د وخت سپما وشي. د طالبانو حکومت تازه د دې پروژې په اړه څه نه دی ویلي. د حماس ډلې یو جګپوړی چارواکي رويټرز ته خپل نوم نه خودو په شرط ویلي دي چې د دې ډلې یو پلاوی باندې د می په څلورمه د مصر پلازمینه قاهره ته ولاړ شي. حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني دا خبره په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایلي برمتو د خوشی کولو لپاره د اسرایلو طرحې ته د لیکلي ځواب په بڼه کړی ده. د مصر د یوې امنیتي سرچینې او د قاهره په هوایي ډګر کې د چارواکو لخوا د ورکړل شوی معلوماتو له مخې پرون د می په دریمه نیټه قاهره ته د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر ویلیام زلارسی دورسته د حماس د چرواکی د سرګندونه وکړي. پرونز د غزي د جګړې په اړه د بحث لپاره مصر ته رسیدل. او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي پرون پر خپل هواد د روسي د يرغل د اتسويه مورازي په مناسبت ویل چې ټول اوکراینیان او د اوکراین متحدان باید تر وسه د کرملین د پلانونو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. جمهور رئیس زيلنسکي د اوکراین سرحدي ځواکونو ته پوینا کې وویل چې اوکراین له یو سخت پړاو څخه د تیرېدو په حال کې دی. خو د دې په خبره تر دې هم بل سخت پړاو پاتې دی چې هغه په مناسبو شرایطو د جګړې پای ته رسول دي. هغه زیاته کړه چې نن ورځ د اوکراین خلک او متحدان باید د روسیې د پلانونو د شنډولو لپاره تر وسه هڅه وکړي. ښاغلی زيلنسکي دا څرګندونه بېګا استعمال کړي چې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې د روسیې په توغندوی حملو کې تک لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. روسیې د 2022 کال د فبروري په 24 پر اوکراین یرغل وکړ چې دا اشغال لا هم روان دی. نن شنبه ده د 15 او د می 4 نیټه. په افغانستان کې ورځ تر بلې بشري وضعیت خرابېدو ته اندېښنه. د سره صلیب او اسري میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. خو له دې وضعیت د وتو حل لاره څه کېدای شي؟
یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت شته چې رسمیت ولري او په دنیا کې د افغانستان د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي.
په همدې حال کې له بېوزلۍ او فقر د افغانانو شکایتونه
مدیر دا غریبانو خلکو ته مرستې نه رسېږي. کوم وکیلان چې دوی ټاکلي وي یا وکیلان وي دا ډېرو خلکو ته مرستې نه ورکوي.
دا شکایتونه داسې مال خپرېږي چې د خوړو نړیوال پروګرام نه روانې میلادي میاشتې وروسته افغانستان کې د خوراکي توکو مرستې بندوي. او که په خوست کې مو د شملې مشاعره نه وي اورېدلې.
درم سکون د زړه ټوټا د سترګو تور دی وطن شرم دې مې خرڅوي تیرې د مور دی وطن شرم دې مې خرڅوي تیرې د مور دی وطن.
پاړی تفصیلی راپور لرو ملتیا مې وکړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو سلیروي ساعت زموږ په پاړه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ ادرس ده. ازادي رادیو سلیروي ساعت خبرونه د رادیو پر چاپو په منځنۍ صفه هم اوریدل شي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فیډراسیون وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. فیډراسیون پرون په اعلامیه کې لیکلي دي چې د دې کړکېچ د عواملو د جوړړو موندل به د بشري مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیا کتنې پرته ممکن نه وي. دا اندېښنه داسې مال ښودل کېږي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک له لوږې او بې وزلۍ شکایتونه کوي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
داسې مهال چې په افغانستان کې د بشري وضعیت لپاره اندېښنې په زیاتېدو دي، د سره صلیب او سری میاشتې فدراسیون خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې بشري وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی. په یو بیان کې چې پرون دې فدراسیون خپور کړ، راغلی دی چې وخت او بودیجه دواړه په ختمېدو دي، نو ځکه یوې نوې تګلارې ته اړتیا لیدل کېږي. په بیان کې راغلی دی چې دا فدراسیون او د افغاني سری میاشتې ټولنه له افغانستان سره د بشري مرستو د څرنګوالي د تګلارې سمدستي ستراتیژیک سمون غواړي. بیان زیاتوي چې له داسې اقدام پرته به د دې بحران د عواملو جرړې په دایمي ډول ونه موندل شي او د ستونزه به لرې نه شي. په بیان کې د سره صلیب او سری میاشتې د فدراسیون IFRC د آسیا پاسیفیک د برخې د سیمه ایز مشر الکساندر میتیو له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي د تګلارو ته د بیا کتنې وخت را رسېدلی دی. نوموړی زیاتوي چې باید د افغاني سری میاشتې په څیر د افغانستان پر کورنیو ادارو چې د په وینا هلته دایمي رول لري ډیر تمرکز وشي. دی وایي چې باید د افغانستان پر خلکو پنګونه وشي. میتیو همدار زیاتونه کوي چې زده کړو او کار ته د خلکو محدود لاسرسي ته په پام سره په کار ده پر ځوانانو مسلکی او حرفوي زده کړو او نورو هغو فرصتونو تمرکز وشي چې په خلکو کې اعتماد او امید پیوړی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونو د خونې د مشرتابه پلاوی غړی ازرخش حافظي وایي چې د وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره باید د یو رسمي سیاسي چاپیریال د رامنځته کولو هڅه وشي.
د دې لپاره چې افغانستان د بد حالت څخه وژغورل شي، یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت شته چې رسمیت ولري او په دنیا کې د افغانستان د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي. اوس مهال دا مصارف چې ډیر زیات دي دی ملل متحده انجوګان یو څه په هغه کې صرف جوی صورت عمومي کچه د مرستې باید لوړ وساتل شي او په توزیع کې شفافیت وي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې د پام وړ کموالی راغی. بلخوا ډیری میرمنو خپل دندې له لاسه ورکړي او حتی د یو شمیر دولتي ادارو نارینه کارکونکي هم وزګار شوي دي. پاینه حال کې داسې راپورونه هم شته چې بشری مرستې مستحق خلکو ته نه رسیږي. د ازادۍ رادیو یو شمیر اوریدونکو د هیواد په ځینو سیمو کې مستحق خلکو ته د نړیوالو د مرستو د نه رسیدو خبره کوي. د دو اوریدونکو خبري اورو.
زه د کندهار ولایت ته معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ د کوم شي راځي، یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي.
وزنی ولایت گلان ولسوالی خبر سره کوم عبدالرحمن مرستو انجینران و داسی دی نو ډیر له غریبانو خلکو ته مرستې نه رسیږي. کوم وکیلان چې دوی ټاکلي وي یا وکیلان دا ډیرو خلکو ته مرستې نه ورکوي. شکایتونه واخی دی و په نامه خوري دی، هغه خبر هم نه وي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویل دي چې په بودیجه کې د خوراک ډیر کمښت لکبله به لروانی میلادي میاشتې وروسته د ته اړوي چې افغانستان ته د غذایی مرستو رسول بند کړي.
او رتل مو چې د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو وضعیت د ورځ تر بل د خرابېدو په اړه باندې اندېښنه ښودلې ده او ویلې دي چې د کړکې د عوامرو د جوړړو موندل به د بشري مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیا کتنې پرته ممکن نه وي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړي همغږي کوونکي اندری کاراټواټ د اپریل په پیل کې د افغانستان بشری اړتیاوې ورته درسیدو پلان د ملاتړ او تمویل په اندېښنه خو دا وی ویل چې د صندوق سره د اړتیا پرته یوازې شپږ سلنه مرسته شوی. او چا د افغانستان بشری وضعیت په اړه په هغه مهال په خپل راپور کې د ښاغلي راټواټ له قوله لیکلي وو چې داسې مهال چې دوی د افغانانو د بشری اړتیاو د پوره کولو لپاره 3.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې خو یوازې له دې صندوق سره تر اوسه 290 میلیونه ډالر مرسته شوې ده. دا راپور د تاسو مهال خبريږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو را خبر شوی راپور نه خایي 3.1 میلیونه افغانان روان 2024 کال کې اړ دي چې باید بشری مرستې ورته ورسیږي چې له دوی لنیمایي زیاتې انجونیا او میرمنې دي. خو د دې اندېښنو سره سره بیا د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دی چې رواني میلادي میاشتې وروسته په افغانستان کې د خوراکي توکو بشری مرستې بندې کړي. د بشری مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د مهمې ادارې ویلي چې د بودیجې کمښت د لامل شوی چې له میاشتې وروسته په افغانستان کې تر نیم میلیون زیاتو خلکو ته بشری خوراکي مرستې ونه رسول شي. بل خو بیا یو شمېر اړمن کسان په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې د دې مرستو بندېدل به نه یوازې چې له افغانستانه کډوالي زیاته کړي بلکې په افغانستان کې دننه به هم ستونزې او د خلکو کړاوونه لا پسې زیات کړي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د بودیجې د کمښت لامل به له روانې مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د بشري خوراکي توکو مرستې بندې کړي. د دې ادارې د چارواکو په وینا یوازې په روانه میاشت کې به په افغانستان کې 2.5 میلیونه خلک د دوی له بشري خوراکي مرستو برخمن شي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان زیودین صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمښت لامل باید د میل میاشتې وروسته د بشری مرستو پروګرام ودروي.
د هوایي د روان کال په جون میاشت کې بعد د غیدارې د بشری خوراکي توکو مرستې په افغانستان کې یوازې 0.5 میلیون کسانو ته راټیټ شي. د WFP په وینا 0.5 میلیون کسان چې د روان کال له جون څخه به مرستې ترلاسه کړي هغه کسان دي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د دې مرستو له ترلاسه کولو پرته بله چاره نه لري. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان زیاته کړې چې دا کمښت به یوازې د دې ادارې د بشري مرستو په سکتور کې وینه د دوی د مرستو په نورو برخو کې. نوموړي د غرض ویل WFP په پام کې لري چې د روان کال اکتوبر میاشتې له افغانستان سره ژمنې بشري خوراکي مرستې بیا پیل کړي چې د دې په خبره پر راتلونکو شپږو میاشتو کې دغه سازمان د خپل ټولو فعالیتونو لپاره له 600 میلیونو ډالرو څخه ډېرې مرستې ته اړتیا لري او دا به په ټول افغانستان کې د 2 میلیونه خورا زیانمنونکو کسانو سره مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP لخوا د بشری مرستو د ځنډولو خبر د کسانو د اندېښنې لامل شوی چې وایي سخت اقتصادي ستونزې لري. دوی وایي که حالت همداسې دوام وکړي دوی به کډوالۍ ته اړ شي. د بامیان ولایت اوسیدونکي قربان علي وایي د کال شپږ میاشتې وزګار وي او د نړیوالو موسسو له مرستې پرته خپل ژوند ته دوام نشي ورکولی.
د نړیوالو مرستو د درېدو په اړه ټول خلک اندېښمن دي. که دا مرستې بند شي خلک اړ دي چې کډوالۍ ته مخه کړي.
د پروان ولایت یوې اوسیدونکې میرمنې چې ځان د قادری په تخلص راپیژنې وایي چې په تیر جمهوري حکومت کې دنده درلوده اوس بیکاره ده. میړه یا سبي ناروغي لري او کار نشي کولای.
زه ډېره اندېښمنه یم. زموږ خلک ډېر بې وزله دي. ټول وطن یتیمانو او کونډو نیولی دی. میلیونونه کسانو شهیدان ورکړي دي. خلکو کولی شول چې په دې مرستو یوه ورځ یا یوه اونۍ گزاره وکړي.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مسؤلینو په وینا په تیرو دوه کلونو کې د غیدارې د افغانستان له نیمایي زیاتو وګړو ته بشري خوراکي مرستې رسولي خو ګام په ګام د بودیجې د کمښت له امله د مرستو کمولو ته اړ شوي دي. دغه سازمان د 2023 کال د سپتمبر په 15مه اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله په ټول افغانستان کې له 10 میلیونه وګړو سره مرستې بندې کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون زلري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخص
پند خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچيري می دارو ته ځلې نو ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور می دارو کړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په پرون د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په دې ورځ د خبريالانو او رسنیو د ملاتړ ټولونو د اعلامیه او راپورونو په خبرولو سره په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ او د رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنې خو د ملګرو ملتونو د خوځو څنګه هم په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته اتیا سلنه خزینه خبريالانې د خپلو دندو پرې خودو ته اړ شوې دي. تر ټولو زړه بوګنونکی او ټکان ورکوونکی راپور بیا د پولي خبريالانو سازمان یا آر ایس ایف و. د سازمان افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو بد هیواد وبال. د دې سازمان پر راپور کې چې پرون خپور شوی و راغلی چې افغانستان کې د خبريالانو د مرګ ژوبلې او توقيف له امله دا هیواد د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږ ویشت درجې نور هم شاتک کړی دی. د دې موندنې له مخې افغانستان د یو سل اتیا هیوادونو په ډله کې له ایرتریا او سوریه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو په ازادۍ کې په یو سل اتیایم مقام کې یعنی له شاوخوا درېیم مقام کې دی. په داسې حال کې چې په 2023 میلادي کال کې افغانستان په دې شاخص کې یو سل دوه پنځوسم مقام کې و. د افغانستان شمالي کوریا هم مخکده. دا چې په افغانستان کې خزینه خبريالانو د جمهوریت نظام پر مهال څل سره راوړنی درلودي او تر خوای اوس په خزینه خبريالانو حکومت حالات سره مخامخ دي او خپل تیرو لا سره راوړونو ته په کومه سره ګوري راپور کې واوري.
فرهناز الکوزی د ځان او ژوندون ټلویزیونونو لپاره کار کاو. هغه د سالو په نوم د یوې مجلې مسؤل مدیر هم و. خدا اوس په بهر کې کډواله ده او ژوند یې له یو مبهم او تیار برخلیک سره مخامخ دی. فرهناز د هغه څل لپاره چې له لاسه یې ورکړی غمجنه ده او د هغه ورځو حسرت په زړه پاتې دی چې د یوې ښې خبريالې په توګه د کار هڅې کولې.
ما یو عمر خواري کړې ده چې ترسو ما خپل ترونه خپل کورنۍ او خپل خپلوان راضي کړی ترسو زه دغه پانځي و مې و ژورنالیست سم. بیا مې یو عمر په دې پار پاري کړې چې راسم پر سنوي کې کار وکم. زما هغه خواري او زما ټول اهداف له خوري سره خوري سول صرف او صرف د یو چا د لاسه لقب ورته طالب ورکړ سوی دی او نن په افغانستان کې نظام د دوی په واک کې دی.
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه پرون د می د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د طالبانو د محدودیتونو زورونو او ویرونو له کبله اتیا سلنه افغان خزینه خبريالانې د خپل دندو پریښودو ته اړ شوې دي. په تایید کې د افغان خبريالانو فدراسیون په یو تازه تحلیلي راپور کې وویل چې د جمهوریت د سقوط تر ورځې پورې نږدې 2000 خزینه او نارینه خبريالانو په بیلابیلو رسنیو کې کار کاوه. خو د طالبانو له واکمنۍ دوه پر وروسته څه باندې دوه نیمو کلونو کې د 50 سلنه ټلویزیونونو، 80 سلنه راډیوګانو، 80 سلنه خبری آژانسونو او 80 سلنه آنلاین رسنیو خبرونه بندې شوې. په عین حال کې د بیپولي خبريالانو ټولنې آر ایس ایف پرون په خپل راپور کې وویل چې د خبريالانو مرګ ژوبلې او توقيف ته په پام افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږ ویشت درجه شاته تللی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په دې ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د رسنیو پر چاپیریال د محدودیتونو د زیاتېدو او د خبريالانو د خپل سرو نیونو له کبله اندېښنه لري. د طالبانو حکومت بیا بیا ټینګار کوي چې د خبريالانو او رسنیو فعالیتونه د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې خوندي دي. طالبان د خبريالانو پر کار سخت محدودیتونه او له هغو سره د ناوړه چلند ادعا ردوي. خو پرون د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان په یو بیان کې وویل چې د 2023 کال د اگست له 15 رئیس د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي له 300 زیاتې پیښې ثبت شوې چې باندې کول لنډمهاله توقيف احزار شفاهي ګواښونه او د طالبانو د غوښتنو د جبري منلو موارد پکې شامل دي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ډیر مننه چې ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو سلیروي ساته خبرونه زموږ په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ آدرس ته تازه البته اوس خونو تازه نه دی. د ازادي رادیو واتس اپ چینل نه هم پر لیک شوی په پښتو او دری ژبه کول شي په دواړو ژبو باندې یعنی په پیلا بل برخه زموږ چینلونه سره فالو کړئ. تر ټولو وړاندې او هر څه ژر په بیاړه ځان په خپلو ټیلیفونونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه له وروستیو او تازه تحولاتو خبر کړي. زموږ نورې ټولنیزې رسنۍ هم ته ځان سره څارلی شي، پر یوټیوب باندې، انسټاګرام، ایکسپان او فیسبوک باندې هم د ازادي راډیو مطالب خبرېدونکي دي او خبرېږي. ترخوا د ازادي راډیو ویډیو برخه هم فعاله ده. بیلابیل مهم مطالب زموږ په ویډیو خبرونو کې هم تاسو لیدلای شئ. ازادي راډیو سلیر وی ساته سره درنو حاسه ژرو لټول وړاندې د افغانستان سیمې نړۍ په اړه د وروستیو بدلونونو څخه ځان زموږ د راډیو په وسیله خبرول شي. کندهار ته ځو. هلته هټیوال یا دوکانداران وایي د طالبانو حکومت تر لوړ مالیات اخلي چې دوی د ورکولو توان نه لري. دوی له قوله اوس مهال د دوکاندارانو څخه د جواز، صفائی، لوحو او نورو نورو په نومونو باندې مالیات اخیستل کیږي چې دوی د کار روزګار د خرابوالي له امله د ورکولو وس نه لري. بل خو بیا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري او که د مالیاتو اخیستل په همدې ډول دوام وکړي د خلکو کار روزګار به نور هم خراب شي. شاید دا یوازې قندهار نه وي بلکې له دې وړاندې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم د مالیاتو د لوړېدو او د زیاتېدو د زیاتو پیسو د اخیستو په اړه هم شکایتونه موجود وو. تفصیلي راپور کې
د کندهار ښار اوسیدونکو زبیح الله چې د اشپزي دکان لري وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو نمونو مالیات ورڅخه اخلي چې د ورکولو توان لري. د په خبره کاروبارونه ولاړ دی او هټیوال د پخوا په ډول ګټه وټنه لري، نو ځکه خو د حکومت لخوا وځ سبي بیلابیل ډول مالیات نسی ورکولای.
لوحه می ځکه استکړله جایز در افغانی مالیه پر هغه د ټیکس دی مالیه ده 15 متر و دی ویل پر متر شپږ زر افغانی دی. د سن بورډ بولی دا یو پیپ چې پر درګزی ولاړ دی. وی بولی له هغه کښنی لوحه ده دغه 1500 افغانی تحویل کړی او جواز د می و نیم سو افغانی تحویل کړی دی او د صفایي د لدروس نجرا کړی هغه دغه یو له مجر اورو صفایي درکو دا هم تحویل کړي. دا غلر ډیر مالیات او ټیټ اقتصاد او د کاروبار چې نسته، ځکه چې زما بخې په واسه کې نه وځي زدون پیسې تحویل کوم او ډیر پیسې کیږي.
د کندهار یو شمیر نور وسیدونکو هم له لوړو مالیاتو شکایت کوي او وايي د طالبانو حکومت باید په مالیاتي برخه کې له هټیوالو او نورو کاروباریانو سره د امکان تر حده له نرمښت او تخفیف څخه کار واخلي، ځکه د دوی په خبره خلک اوس تر بل هر وخت له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دولت باید د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوې په پام کې ونیسي. د دوی په خبره زیات مالیات د توکو پر بیو هم تاثیر لري چې خلک یې درانیول توان نه لري.
زمانه مود لاجه د کندهار شهر اوسیدونکو کچېره دوغه نه مالیه لوړې، کچېره څوک غوړه رانیسي یا وړه رانیسي یا همداسې ضروري مواد کور د پر رانیسي، اتمن دکاندار مجبور دی چې د مالیه په خاطر باندې د چکم حساب د شهروالۍ د خواڅخه پرده باندې چول سوی د تاغه خاطر باندې د خپل حساب برابر کې کنه توان ورته کنه پام دی خاطر باندې جته باید توجه وسی.
دا مالیات چې ډېر لوړ مالیات را باید یا ډېر کم سي او یا ګسره معاف سي، ځکه چې موږ ولس دي غریب ولس مو دي دونه وسطو طاقت دی نه لري چې مالیات په ورکې کلیړي والا د دکاندار د کوم موږ ځین تجاران دي، نو زوره یا مثال مشکل و دا عام خلکو ته پیدا کیږي چې هغه بیا کارونه نسته، کاروبار ولاړ دی، ډېر حد پر ولاړ دی.
د معلوماتو لمخې په هیواد کې اوس مهال اته ډوله مالیات لکه د جواز اخیستلو او تمدید کولو مالیات، د شاروالی صفایي مالیات، پر فروشاتو 2% مالیات، پر عوایدو مالیات 40% کیږي، د کاریګورو د معاشاتو مالیات د 2-3%، د ځای د کرایې مالیات د 1500 څخه د لوړ خرید مالیه او په درو کلونو کې د برسې مالیات د دکاندارانو، سوداګرو، صنعتکارانو او نورو کاروباریانو څخه اخیستل کیږي. د اقتصادي چارو کارپو نعمت الله نعمت وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري او په اوسنیو مالیاتو کې کاروبارونه نور هم شاته ځي او د هیواد اقتصاد د سقوط سره مخ کوي.
حل لار هم دا ده چې د مالیاتو ډول ته تغییر ورکول سي او په دې اړه باندې موږ څو واري حتی موږ خپله په دې اړه باندې د مشرتابه مقام ته او ټولو چارواکو تر کوچنیو تر لویو پورې دا ژغ بدرګه کړی دی او رسولی مې دی چې د دې حل لار دا ده چې په قوانین او د خصوصي سکتور لپاره یو ځانګړی پالیسي جوړ سي تر څو موږ وکولای شو یو اقتصادي ثبات رامنځته کړو د همدې لارې څخه.
د کندهار ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک د مالیاتو د زیاتوالي څخه شکایت کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د طالبانو حکومت پر خلکو او دکاندارانو د مالیاتو د زیاتولو پر ځای سوداګر پانګونې ته بهڅوي تر څو د عوایدو د زیاتوالي سبب وګرځي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.1
19.8
24.8
او 10.8 شپږ مترو اوریدلای سي
ل خبرونو ور اخوا
اوس نو که د شعر او شاعری مینوال یاست د راپور په ځنګړي ډول ساسي لپاره د می په دوی مشبه د خوست ولایت اړوند د صبروی او یعقوبی پولیس والی کې د شملی پونوم کلنې مشاعره وشوه. د مشاعره کې چې د ځای فرهنګیانو په نوښت جوړی کې ل کابل، لوګر، پکتیا، کندهار، ننګرهار او زابل او خبر پختونخوا هم یو شمیر شاعرانو او فرهنګیانو ګډون کړی او خپل بیا لا بیل شعرونه یې چې په بیا لابلو ژانرونو کې وو د مشاعرې ګډونوالو ته واورول. په دې مشاعره کې بیا لابل ترنمونه هم شوي دي چې په اړه یې زموږ همکار نجیب الخیل دا راپور چمتو کړی چې د جاوید دلدار په ترنم باندې پیلېږي.
درب سکون د زړه ټوټا د سترګو تور د وطن شرم دې مې خرڅوي تترې د مور د وطن شرم دې مې خرڅوي تترې د مور د وطن.
دا د خوست ولایت اړوند یعقوبی او سراری پولیسوالۍ کې د یاد سیمې د فرهنګیانو په نوښت شپږمه شمله کلنۍ مشاعره وه. د خوست په یوه اطرافي سیمه کې شمله په وروستیو کلونو کې تر نورو نسبتا پراخه مشاعره وه چې له یوې خوا په کې ډیرو کسانو برخه اخیستې وه او بل لوري ته د شپې تر ناوخته وغځېده. د کوزي پښتونخوا څخه راغلي شاعر بغزاده دانش مشال راډیو ته وویل
په دې مشاعره کې د لر بر پښتنو شاعرانو یې واغېستا د چرسدی د صوابۍ د شیرینګل د برول د دیر د پیښور د غشند قندهار دی د بلکې د خوست ټولو د لر بر پښتون اولس نمائنده شاعرانو په دې کې واغېستا. زه خوشاله یم او دا به هغه زمونږ یووالي ته قومي یووالي ته دا زه یو ستر قدم بولم. وجه دا ده چې مونږ د ادب او د شعر تر لارې مونږ یو بل تر نږدې کېدې شو. دغه زه یوازنی لاره په دې موجوده حالت کې ګڼم چې دا مونږ یو کوي.
زای ځوانان وایي د صبری او یعقوبی په سیمه کې د شملی مشاعره په پیل کې لڅو کسانو مزل را پیل ک. د یاد سیمه اوسیدونکو جاوید الله ول
او مونږ بغا د جمل منځنه چې وشول راتلو مونږ ته نصيحت کول او روپ روپ تکيبول مونږ ته د طرز خیال دی بیتو هو نن لله الحمد دی ټول افغانستان په صدخه او دغه مشاعره وغزی در او ډیره خوندوره ده او ټول خلک ورڅخه خوان واخیستل.
د شملی مشاعره فضا چې تر دې ربلیده د کلام او شعر له نظر آزاد و. د کلامونو وړاندې کوونکو شاعران په پرلپسې ډول د مشاعره د ګډونوالو لخوا په چکچکو او تودو ولولو بدرګه کېدل. یو تن شاعر غزل مومن خپل دا کلام وړاندې ک.
زه خپل په سیاسي هم سنم خرابېدم خو تا په سي جانان بل رقم خرابېدم او چې څومره مې خپل غم غلطا ول لا زیاتې ده چې څومره پاتن کې تاوېدم خرابېدم مننه تاوېدم خرابېدم او زما د پاره نو د شرابو تکلف زستا د لاس پښنه او چایو هم خرابېدم.
لنډۍ مصری یا ټپې د ولسی شعر هغه خوږه او غنی برخه ده چې په غرو او رغو کلیو او خارونو شنو درو او لوی دختو او د کېګدې ترڅنګ ورڅخه پښتانه په یو ډول خواند اخلي. شاعر ملا منصور منلی د خپل شعر ترڅنګ په خوستواله لهجه څو لنډۍ هم وړاندې کړې.
مېر کړې کلاکې د اوکا لوند کوي مې غرینا غرینا هارمونینا او په هدیرا او بر پرېږدی ځوانان دولیوی په مخ نه پرېږدی ګردونه.
په خوست کې د اطرافي سیمو د ځوانانو په نوښت د ورته مشاعرو سربیره د هیواد د نورو ولایتونو په شان عموما په سپردي موسم کې په خوست کې د چنار تودي زکلنې مشاعره هم جوړیږي چې هغه مشاعره هم په لرو برو پښتنو کې ډیر مینوال لري. د افغانستان په سویل ختیځ کې نختر، سلیمان غر، سنزلګل او منیګل نوري هغه کلنۍ مشاعرې دي چې په پکتیا، پکتیکا، لوګر او میدان وردګو کې جوړیږي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.